خبرې به د تړلو دروازو تر شا وي. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوس ورځو مخکښ شدي پروګرام او روچې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکخه خزی
بلې لملالې بشیر څخه مننه درنو اردوونکو. تاسو د افغانستان سیمینار او نړۍ ورستی خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. خدام غړې مو دوه اونیزو خبرونه تازه یوسف زدران هر کله کوم تر درې بجو پروانه د خبرونه کې درته د مخکخي خزیونی منړي خبرونه لرو. نو هیله لرو چې تر پای سره پاتې شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلې. د مخکخي خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو د لومړنۍ خزینه ډاکټر سره آشنا کیږي. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لمړنۍ خزینه ډاکټر او استاد ده. ډاکټر زرغونی رشتین زیور د تیرو 500 کلونو ریس د ځوان نسل د خوونې او روزنې په برخه کې نستړی کیدونکې حالې ځلې کړي او لای هم خپل انرژي نه د سپمولي موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې داغه د ډاکټر اخستنې راز پڅ کې وو. لا څه کول غواړي وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلی زیور څخه اوري چې لنیکه مرغه هم د اوس زمونږ سره په خبرونه کې د استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. مننه چې زمونږ خبرونه ته مو ویاړ ورکړي. استړی مشه
مهرباني مننه د چې ماتم بلنه راکړه او د پروګرام تم را وغوښتلم. ډیر مننه کوم او تاسو د کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د رادیو محترم کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام ډیر زیاته مهرباني چرا سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم. دوی تابن ستاسو د ژوند پاړه باندې ستاسو د پرمختګونو په دې برخه کې ستونزو پاړه بل لا پښتنه وړاندې زونه درته لري لانی کې هیل بل لري. نو دوی هم کول شي وړاندې خبرونه کې را سره برخه واخلي. 0992350340 0992350 موږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. په تخنیک کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونهونه کې هیله وړاندې کوي. د یادونه ول وړ د چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیور په 1943 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابي بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او لدې پونځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماستری او ډاکټرای د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته څنګه ودانګل وړاندې خبرونه کې بخپل استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات او غیته هم رستخ راځو خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مورا ودانګل کله هم په کور کې وډیر وخت
نه خیر. زما د تعلیمي دوره او تحصیلي دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وی چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغ شو
لا لیسې څخه چې تاسو فارغ شوي بیرته تلته
کوئ بیرته ماغه خون کې شوم او دا ما د پاره ډیر د ویار ځای زکه چې زمونږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پوهنتون نه وو لوستي اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي وو د پښتو برخه د سي خواره غونته و. نو
تاسو شاید لمړنۍ خون کې هلته وو چې د لیسانس درجه سره تلې خو
او د لیسانس درجه سره التلارم او په خورامینه او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته مملا او تړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخسته او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته.
دا چې ته د پوهنتون نه لومړی درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر ته راغی؟
نه آغا خو پوهنتون نه فارغه شو ما خو مګر ډیپارټمنټ کې بعضې ځینې نیوکې ځینې ټکي وو چې هغه اجازه ونه شوله چې موږ هلته هغه شو. خو د سیلانډ یې درته وایم چې وی نه نیولو خلاص خلاصه.
کله چې ماستري ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوې؟
نه پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما د خاوند ډاکټر صاحب زیور دای په یو دوه کاله مخکې د بورس باندې لاړ شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته وو. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځنه هلې ځلې شروع کړې او د دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم راسره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل. نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماستري د پاره تللی بیا عملته مسلسل ډاکټرا هم پسې وکړه که بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړې؟
نه نه مسلسل ماستري او ډاکټرا هم دواړه په مغه یو وخت کې په یعنې هغه کې.
او لکه موږ کوم چې یادونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټرې فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زه به اوس د خپل ځان په حصه کې
څومره
خیر زه خو په دې باندې ډېره ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د ښځینهو لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډېر ناشونی وو. بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټولو نه ډېره د ویاړ خبره ده. زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو. نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپلې کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
هلته کړی. ترازو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا او ډېر همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي؟
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې ووایم که زه یوازې ووایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه ووایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده. دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی وو نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود وو. نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کړو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شو.
یو اراده موجوده و،
مګر اراده مې و
اطمینان درکوم.
خو بل خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره درته وکم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغه سی و چې باید یو جلی یوازې بهر لاړه نشي. نو د دې په اساس باندې ماته وی چې دوه کسې ښه دی، نو ماته وی که دوه کسې اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړی چې هغو هملته درس ویلو،
هغوی دوه کاله ما نه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ مرا سره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته، اغسته وه هغه تیار ډاکټر راته
شروع کړو. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي، تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او اما لڅ شي ضرورت یې په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات له دې ضرورت یې کنه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې، ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله مو ماستری شروع کولا دی وخت کې؟
او کله مې چې ماستری
پانتون ملوسته و،
پانتون ملوسته و، پانتون د لوست نه ورسته ما د پانتون ورسته منګه واده وشو، هغه نه ورسته بیا زما ماشومان پیدا شو. هغه نه ورسته زما ماشومان پیدا شو، نو هغه یو چې وا تقریبا دوه کاله و.
او مهرباني
هغه یوه جلی چې وه هغه د دوه کال وه، دا بله چې وه د نهه میاشتو وه. نو چې دا برس برابر شو ما د تګ اراده وشوله، نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و، خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه، نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې، ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای، او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت در نتیری بیا به نشي ویلی.
بله استاد محترم، ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې د مخوږی وي. مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړي دي، ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړې کړي، مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخه غوم درته وایم. ممکن ډیر هم د اوس پاړي کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې، یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم: 0993 1540 0998225 سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. او لومړی خو ستاسو اوردون کې را سره له خو ستاسو اړیکنی ولې د خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام علیکم، تاسو ورته زیاره د ټول اوردون کوته.
وعلیکم السلام، تاسو مخکې خزي خبرونه اوري ازادي رادیو د یوسف زدران خبرې کوم او خبرونه ته ډیر په خیر راغلی.
نه
تاسو د استاد خبره مو اوریدي، پښتنه خو نه لري دي پاړه باندې، تاسو نظر څه دی د لومړنۍ د پښتو ادبیاتو خزینه ډاکټرې پاړه باندې چې دلته نن زموږ سره په خبرونه کې ده؟ تاسو خبر نه اړیکه مونیولې، اړیکه مو شیدلې هم دا ډیره مهرباني. البته مونږ د مخکې خزي خبرونه لرو دا وخت ازادي راډیو ته او ری خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اورور، استړی مشي.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلام او وړاندې کوم د ازادي راډیو کوم کاوري دوم کوته او تاسو درنې پښتنې ملمنې ته سلام او وړاندې کوم.
ډیر زیات په خیر راغلی قرسی پښتون خبرونه ته، استړی مشي، مهرباني مننه چې اسره خبرونه.
شکر سلامت شه، ډیر خوش چانس ما خو فکر کوی چې اول بروخ خو دوم چانس مو واخستې. وکن موږ چې دغه پښتنې خوندې په څنګه لرو او دغه پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګه ولاړي، ان شاء الله دا ملت ته لوی آسایش دی. په دغه ټولنه کې چې د خوندو حقوق نه دي مطرح شوی، اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي، اصلاحات مونږ نه راځي، او په دې باید په دې زمون کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کوو، خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه پر رښتایي بدل شي. نو تر نظر به تیریږم ستاسو د مېلمنې د شاغلی زیور خور ته مې ودلې پښتنې
مهرباني. مهرباني ولنه مهرباني
اول پښتنو خو میداد خوره کې ته چا ډیر واسولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې نه اثر د پاره بیا مسر د خدمت وګرځېدلې. دوه پښتنو میداد دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی، د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی، او د پخواني ادب د اوس د پخواني ادب او د اوسني ادب تر مابین فرق څومره دی؟ یعنی څومره فرق په پخواني ادبانو او د اوسني ادبانو؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور نجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډېره زیاته مهرباني کړې سه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتون مور سره شریک کړي او دن کې را سره پلان کې د خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. د مخکې خزي خبرونه لازادي رادیو او ریستړی مشي. بله د اردن کې اړیکه شریدلې خو بل اردن کې تخنیکی همکار رامین کا کړي اشاره کوي چې را سره شته، نو لطفا خبرې وکړي. بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني.
هغه وخت تاسو دونه زمينه مسایل ویل کوي چې انجن ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر څه مخته کړی وي که
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه، اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینه درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډیرو نجونو ته او مېرمنو ته، فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړی وای؟ کنه خو وروسته ځواب ته راځو. اوردونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوردونکی هم راسره دی، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشي. وعلیکم السلام. خیر خیریت، ډیره زیاته مهرباني چې راسره یې. مهرباني له تاسو اورو څه به ویل غواړئ؟ کوم زینا
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
عبدالحنان، په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور میلمانه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اردن کې اړیکه هم شلېدلې ده، له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکې را سره نیسې. خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې، د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب، پښتون او خپلواک او پښتون مو واخیستې، له بده مرغه نور اوردونکو خبرې مونږ ته ترلاسه نه شوې، وامه نه شو اخیستلې، نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون،
او
د ده درې پوښتنې وي او درې واړه پوښتنې مختلف پوښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو لنډ به ورته ووایم. ده پوښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغسې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ و، ادبي کورنۍ ده، او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو، او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوی یو. او همدغه
ممانعتونه
نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي پوهاند رښتین، هغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس یې مونږ مکتب ته، ښوونځي ته واستولو، او همدغه هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو، او زموږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او هلکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د هغوی هغه وو، او د هغوی منندوی ما چې مونږ تحصیل ته تشویق
کړل شي. بل په شنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه
و؟ مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دي. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي. او د هغې نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغې دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي، یعنی
بې سواده باید څوک پاتې نه شي.
بله پوښتنه دا وه چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې هدف ولري ور ورسیږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو می دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تا هغې نه هم کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل انجون واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم دسپسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. همدې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلوېښت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د دون سطح او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخی زیاد دی، یعنی دومره زیاد دی چې دا انټرنیټ او تلویزیون او نپیگم چی شی چې زمونږ په وخت کې نه و. زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو و او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیاد دی. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاگردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا دا فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کې نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړې دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس ورکړی؟
نو زبې څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پانتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پانتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې موږ تدریس ته تلو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته آلتا هم پختو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پختو تدریس آلتا ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې نه
اول کابل پانتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غوندې کار مې کولو. موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب وو ما هلته کار شروع کړو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غوندې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې وو هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم وو او خو هند ته تللی وو. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یوه ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې. او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تېره شوله په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما وې دا خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان موږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم که کامیاب شم که ناکام شم. خو هغه کامیابیم شته او ناکامیم شته. نو هغه درس مې شروع کړو. اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه وزم او هلته تدریس
کړم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه وو پوهنتون کې. مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې بیا وروسته درې شوې اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس
وکړو.
درې ورځې هلته او دوه ورځې هلته مې
نن سبا خو د شخصي پوهنتونونه هم ډېر دي. د کوم تاسو وظیفه لرئ کوئ که نه یوازې کابل پوهنتون کې مسؤلیت اخیستی دی چون ستاسو د سن تقاضا هم شاید
دا خبره خو صحیح ده. ډېر خلک په شخصي پوهنتونونو کې مصروف دي خو نه ما ته اول دولتي پوهنتون دی زموږ خپل ملي پوهنتون دی. دواړه پوهنتونونه راته محترم دي. دواړه زما د څه ورته وایي هیواد زړونه دي.
پوهنتونونو ته هم تللی یې خو شخصي پوهنتون
نه هغې ته خو نه یم خو هیله لارم چې لاړه شم او د کتو دپاره مشاهدې دپاره غواړم چې لاړ شم. قندار ته مې زړه دی چې لاړ شم. مزار دپاره
دلته کله چې تاسو زده کړې ورکوئ زده کوونکي محصلین چې درته کښېني څنګه هغه انډول نه خوشحاله یې د نجونو لکانو تر منځ باندې زده کړې توپیر په اړه باندې؟
دا خو یو سوال دی چې اوس محصلین رانه خفه نه شي. خبره دا ده چې هغه محصلین چې شوق لري علاقه لري لیاقت لري هغوی درس وایي. هغوی درس وایي خو هغه څوک چې نه لري هغه بیا نه وایي. نو پخوا زمونږ په وخت کې چې موږ محصلین وو نو د هلکانو نجونو ترمنځ یو رقابت وو چې هلکان به وایي چې جلۍ مخکې نه شي او موږ به وایي چې نه هلکان موږ نه مخکې شي. مګر اوس چې دی هغه نشته. د هېڅ رقابت نشته. یو بل نه شرمېږي چې ووایي چې ولا دا شرم دی یا بده خبره. یعنی شرم دغه په دې معنا نه مطلب دا دی چې که هغه جلۍ په څه شي باندې نه پوهېږي هم بې تفاوته ده. رقابت ورسره نه کېږي. نو هغه زموږ وخت کې ګوره زه په صنف کې یوه جلۍ وم مګر هلکان ما سره اتلس کسه وو. هغه یو کس دغه اتلس سو کسانو سره ما رقابت درلود مګر هغوی هم همداسې د ما سره د یو کس سره رقابت کول.
د درس د ورکولو د څرنګوالي څخه تاسو خوشحاله راضي یې؟ فکر کوئ چې په دې برخه کې نصاب لا هم ډیر سخت دی د محصلینو لپاره؟
نه زه فکر کوم چې نصاب خو سخت ډیر سخت وو ځکه رول وو قاعده وه حاضری وه د محصلینو تشویق او شوق او د مسایلو مګر اوس چې دی اوس اکثریت داسې زه فکر کوم چې ډیر محصلین په دې نامه راځي چې پوهنتون اکثریت ټول نه یو شمېر محصلین دي چې هغه صرف په دې نامه راځي چې سند واخلي ولاړ شي دا یو شیشتا نو ځینې خبرې دي چې اوس ما زه ټول ته مې ټول ورا باندې پقاری شي
لکه په پښتو ادبیاتو کې ډېر ډاکټرانو هم شته په شمول باندې او ماسترانو او خونکي فکر کوي هغه په دې برخه کې فرضاً ځینې نور خونځیو کې اوس ژورنالیزم کې لرغونی متون ورکول کیږي چې هغه ډېر وخت شکایت د ماسلینو دا وي چې زمونږ په درد نه خوري دې برخه ته پاملرنه کمه شوې ده
پروګرام کې کمزوري راغلی ده کمزوري راغلی او هغه دلیل دا دی چې هغه سینیئر استادان سینیئر استادان چې وو کوم مخکنی څوک وفات شو او څوک لاړل بهر ووتل نو داسې د استادانو ستونزه هم شته خو یو خبره بله چې تاسو د ادبیاتو موضوع ویلې زه خو خپل اصلا د ادبیاتو پوهنځي کې هم ادبیات هم درس ورکوم مګر زه اصلا د ژبپوهنې تخصص مې په ژبپوهنه کې دی یعنی
او دا چې څومره کار ژبې ته کړی په دې اړه وروسته لږ په خپرونه کې غږیږو خو اوریدونکو ته ورځو هغه اوریدونکي چې زموږ شمیرې نه دي نوټ کړي یو ځل بیا شمیرې او مرته وایم 0992350540 0928225 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمیرې دي دا ونه مو د مخکې خزي په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر ملمنه ده اوریدونکي سمرګل را سره په خبرونه کې مل شوې ده ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي سمرګل ورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو غاګورو مهرباني کله چې اړیکنه سي لطفاً پیغام ته راځي ځکه چې وخت خبرونه هم بیا کم وي بل اوردون کې را سره د استړی مشي خبرونه ته بخیر راغلی ډیره زیاته مهرباني کوم زنه ماړي کني ولې ځان معرفي کړی
بس محمد اخلاقیا
بله
هلمند د محمد اخلاقیا
محمد اخلاقی له هلمند مهرباني خبرونه مواتمن اوریدل در سره استاسو نو ورو تاسو نه اوریدل نو ته بن پښتنه وو نه لري موږ سره خبرونه کې د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر ملمنه و موږ راتمند د ژوند په اړه بڅوای خو خیر بل اوریدونکو ته ورسو کاغوي څه پیغام لري یا تاسو د ژوند په اړه باندې څه ویل غواړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي دا وخت مو استاسو اړیکه اخیستې ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي
دا زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه نه اړیکه نیولې ده
خیر اوسې نوم مو څه وو
عبدالرازق
عبدالرازق له تاسو ورو مهرباني
دا خو د خبرونه پر دغه باندې باید چې سړی ارزه چې اوسې کم د شذو په دغه څه دغه باید څه ژوند وکي او څه گزاره وي گاونډیان پر لوري داسې څنګه لري گزاره باید تر ډیره وخت وکي
او د خپل د استاد په اړه باندې څه پیغام یا لور نه لري نو تاسو مومن نظر درلودو خیر سو مخسته بل اوردون کې تو ورزو چې موږ سره پاړی کې کې دي 0992350540 0928225 موږ سره د اړیکو شمیرې دي تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې ګڼ اوردون کې را سره دي امت کله هم تاسو اړیکو وسلېږي خبرې کوي ستړي مشي خبرونه ته خیر راغلی
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مور خپل کینه دا په خپل لري چې دا تعلیم ته چې کول او چا ټول کور مو ولور و کارډ مو دی وتان لور و
کوم ځای نه دا اړیکه نیولې نوم مو څه و
دی خوست ولایت جزیره ایران ولسوالۍ نه
خوست نه او پښتنه مو څه و
دا خورکې دی او چې مو په غر کې تعلیم کړل چې 250 لور و دی حکومت لا غو په خپل لګښت لور و
ډیره پښتنه ډیره پښتنه خیر اوس که څام په پیل کې لګ ډیر ویل خو خیر د جواب باید ورکړل شي بل اوردونکو هم را سره د خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني
سلام
وعليكم السلام
مننه رحمت الله احمدین د زابل ولایت څخه مسافر پته ماسکم
رحمت الله ور ډیر په خیر راغلی مهرباني
اول خو تاسو محترم مېلمه ته سلام دوهم خبره ده چې راځو دا پانتونو د نصاب په خاطر په اکثر سره د نصاب شید د محصولونو د فارطي ول څخه وي دا خو هم ته پرې کله چې وختي خوافه د پرځ دا خبره دلته یو ضرورت متوجه سم سي کچیر موږ دا سختي پر ځان او د خپل محصولوند ځان زکبول کمشن دغه وایم تر څو نو په اخر کې دلته چې پاره سو نو موږ لپاره هیڅ یو وظیفه نسته ټول دا چې ما خپل انډیوالان د ما بارکم هم سیمچان ول سی سی هغه ټول فارغ سوی دي د لیسانس ماسترانی مګر په سره نه دی دغه
دې په درد نه خوري نه
bale bale مقصد زما مقصد دا چې دا باید دغه لپاره دا زمينه ما سايد کښ به موږ محصولین ورکو نو دا دونه لکه محصولین چې موږ په ورکو په هنتونو د لپاره نو دلته باید موږ ته پاره دا وایو
رحمت الله اساس ستونزه واخیستل شو اما
موږ وستنه چې د دې نظر موږ غواړو
بله دا نظر بدرته وای د خپل دی ډاکټر زرغونه پاړه باندې تاسو د دې د هڅو پاړه باندې تعلیم او سواد پاړه بس تاسو نظر څه وی
چیرې دا کومل شي په زابل ولایت کې خو په هنتون نه وای جوړیږي د نو کچیر دا دلته را اوس دلته ډیر په ناس ته بخښه کې دا رقم د تعلیم کمښتم
د دې لپاره چې نور مېرمنې وایي هڅول شي وي زابل تم کرا شي درته بلنه درکړل شو پانتو نوې جوړیږي بل اوردونکو مخلو ممکن اورستی اوردونکو وي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي پښتنه بلې فضل هادي وردګ را سره لمیدان وردګ ناړي کني ولې خو اړي کې وشل دله او تب نظر درلودل ساسو د ژوند پاړه باندې ساسو هڅ پاړه باندې بل اردن کو تورزو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تعلیم کو اختار
ډراما د پنځم به پورز دولس نیمه بجې او هغه کریکټران چې تاسو خوخیږي هغه اوردونکو چې موږ سره پاره خبرونه کې اړیکې نیسي نو منتظر یو چې هغه خبرونه په ګډه سره واورو او تاسو کریکټران تاسو ته مخامخ خبري وکړي ډاکټر زرغونه نو څو اوردونکو ویلې خوښ نه اوردونکو ویلې چې تاسو په چانس تللی وای ک خپل لګخ باندې ماسترۍ ته نو مهرباني او ډاکټرات
په هغه وخت کې چې موږ تحصیل ته تلو هغه وخت شخصي لګخ باندې هیڅ کم نه تلل ټول دولتي چینل د خوانه بورسونه براتل در مختلف ایوادونو نه مخصوصا د شوروی اتحاد چې هغه وخت ډیر زیات مرسته کوله او بورسونه محصلین ته آماده کول او منګه په هغه دولتي بورس باندې تللی
بله رحمت الله لزابل نو ویل نصاب کوي ستونزې دي لکه دلته موږ خبرې کوو چې د لوی کچا باندې څه تغیرات ممکن راتلون کې دي
ګوري په نصاب اصلا خو دلته نصاب خو موږ د پپانتون کې د مختلفو په هنزه یو نصابونه دی هغه خود هر پوانځي خپل ستونزه اما اگر موږ په ادبیات په انځی کې نصاب ته یو منطقي استدلال په توګه باندې نصاب ته ځای ورکړی دی خو دا چې نن سبا دوی د ستونزو لري چې کار نه پیدا کیږي او ټول خلک بیکاره پاتې دي د دې نه استفاده نشي کولای دا یو بل یو ستونزه ده
د اثر مطابق
نه دي دلیل دا دی یو خدای دی چې نن سبا انګلیسي ژبه ضروری ده چې باید یو محصل چې په انځینه فارغه کې باید په انګلیسي باندې پوه شي حتی د دولسم نن باید فارغ شي باید په هغه باندې پوه شي یو دوه خبره ده چې په صحیح معنا باندې که سړی مطالعه وکړي کار وکړي حتما یو ځای ته رسیږي
او صدق دې ورو ویل چې خبرونه وخت کم دی چې ګواخ درته کړی تر اوسه پرې د زکړو په وړاندې
نه ما ته خو ان شاء الله چا غواخ نه دی
کړی
او جرأت هم نه دی کړی ځکه چې نه 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 د کور د خوانه نه د ماحول د خوانه نه د سیمې د خوانه او حتی په نړیواله کچه هم که موږ شرق غرب ته هم تللي وو داسې څه شی ما په دې ژوند کښې م نه دي لیدلي چې
چاتقریبا وروستیو شیبو ته رسېږو که په دې برخه کښې را ته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي د پښتو لپاره غټ خدمت به ستاسو څه وي چې یادونه یې وکړي او په راتلونکي کښې به څه پلان لرې
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې اول خو هغه د ماستری او د دکتورا تیزس و هغه خو مونږ ولیکلو مونوګراف و په لیسانس دوره کښې مو ولیکلو هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کښې او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړي دي بیا په دې کښې ما د ګرامر په برخه کښې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي او بل نحوي برخه چې سینټکس دی هغه ما لیکلي دي مکمل بل لغت پوهنې باره کښې مې کتاب لیکلی بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کښې مې لیکلی د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کښې مې لیکلي دي نور مضامین خو بیخي زیات دي نو اوس ستاسو پروګرام لنډ دی زه خو راتلونکي مې زما خو اصلا ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن دپاره یو سوله او امن او ارامي غواړم دا یې اول هغه د هدف دی چې باید وشي دویمه خبره دا ده چې د خپلې ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا دپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم مګر هیله مې د نورو نه د ټولو خپل شاګردانو نه که نارینه دي که ښځینه همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ د او د تعلیم او تحصیل او د پوهې د پوهې دپاره دوی باید هلې ځلې وکړي او تر هغه وخته پورې چې دوی په هېواد کښې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
ډېره مننه چې ستاسو نه ډېره مننه مونږ سره وایي مننه
ستاسو پروګرام کښې زما په زړه کښې ډېرې غوټې پاتې شوې
بیا به خبرې کوو اوریدونکو هم پاتې شول خبرې ډېرې دي ډېره مننه وړاندې په خپرونه کښې نیمه نړۍ خپرونه لرو ستاسو محترم وخت ختم شوی دی د خپرونې او په نیمه نړۍ کښې مو مسعوده نیازۍ له دې خبره وي هغه هم د ښځو په حقونو غږېږي چې زما نوم چیرې دی هغه کمپاین چې پیل شوی دی ستاسو نوم خو مونږ اوریدونکو ته ورسوو خو مسعوده نیازۍ نه اورو چې څه وایي